مشال اډیو د تاسو کوربه ګل ایازم د مشال اډیو په بل خبرون کې تاسو ته هر کله وایم. په دې غړي کې تاسو لپاره د مشال راډیوي مجلې دوه خبرونې مو راوړي دي. د مشال راډیوي مجلې په لومړی خبرونه کې له فضل رحیم لوهار او ګل بشری کاکړي سره مرکی او نور مطالب اوریدل شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. داونه په خبرونه کې له دوو شاعرانو سره غږیدلی یو. فضل رحیم لوهار د خیبر پختونخوا د شانګلی سیمې سره تعلق لري او پیژندل شوی شاعر دی. خو ګلبشرا کاکړه بیا یو نوی استعداد دی. هغه د جنوبي پختونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او ارمان لري چې لویه شاعره شي. بدرګه مو کړی. نو په سر کې ورزو د شانګلې شاهپور کلی تال ته فضل رحیم لوهار صاحب سره دغه په ادبي او شخصي ژوند خبرې کوو. فضل رحیم لوهار صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکوي او تاسو د خپلو ادبی هلو زلو په باره کې مرته وای. خو په سر کې کراته وای تاسو تعلق د شانګلې سره ده د کومې سیمې سره ده؟
مننه نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو یو نړۍ مننه. زما تعلق بنیادی طور د شانګلې پور کلی چراپور چې زوړ نوم یې دلایی ده دغه کلی سره ده. په 1902 کې د احمد لوهار پکور کې زیږیدل
امر صحیح. او فضل رحیم لوهار سب څومره وخت نه د ادب سره تړون لري؟ تاسو لیکل چې کوي سو کالو شو
دا د سیده چې اوریدون کې دا وخت نشنا خبره ووري. ما خیال لري چې د بل چا د جون سره بیا تړلې چې په اول جماعت کې به نجیب امیر صاحب نو زما هغه وخت کې یو لس کال عمرو. نو ما به په هغه وخت کې ما سره به دا لیزر جوشي کتابونه به خپل بسته کې پراته د کتابونو چې کومه بسته مې په هغه کې دلته کې جدید شاعري په هغه وخت کې و هم نو نو دا لیزر جوشي کتابونه مې لوستل او په اول جماعت کې ما شعر لیکه هم.
صحیح. تاسو سکول نا وخت شروع کړو؟ تاسو چې یو لس کال وې او په اول جماعت کې وې؟
او جزه چې کله د شپږو کالو ما زه داخل شوم نو بیا سکول زما سم دوبو خو بیا داسې وشو چې ما خوایم خو له بده مرغه داسې وشوله زه د داسې حادثې سره مخ شوم چې پلار خو زما وفات شوی و په کنو حیدرآباد کې د کویلې د کوینر غورځېدلی و په 2020 کې. او بیا ما له زما ابۍ د الله پاک وبخیر ما له د یو دوکاندار نه نسیه کتابونه واغسته د شپږو شلو روپو د پنځم جومات. خو چوټیانې ما ته دوکې شونه دوکاندار راته وویل چې هغه پیسې د کتابونو راوړه یا کتابونه را. نو ما دا روپې غواړي نه هغې بچوړې تا ته حال معلوم دی نو ما هغه کتابونه غواړي چې هغې افسوس وکړو مېزه به څه ویم. هغه کتابونه ما راواخېسته دوکاندار له مې واپس ورکړو او مور مې راته دا وویل چې بچوړې هسې دي خدای باچا ته. نو زه اوس ځان باچا ګڼم. شکر دی په ژوند کې زه کمې نه شي وخت ښه تېرېږي.
صحیح.
د کتابونو د شپږو شلو روپو د نشوالي د وجې نه ما بیا سبق په پنځم جمعه کې پرېښودو.
صحیح. او نو تاسو ډیر وړوکوالی نه بیا د ادب سره تعلق او شوق مو نو تاسو په سیمه کې په فرغ کې په شانګله کې په شاپور سیمه کې ادبي ټولنه وی چې تاسو ور سره تګ را تک شروع کول تاسو کو دغه وخت شاعران او لیکوالان
د سیده چې په شانګله کې دا چې د سوات سره وا شانګله د سرور نوی کې جوړ شوې ده. په دې په د شانګلې په تاریخ کې بلکې هغه وخت کې د سوات خبره وو کله چې موږ د سوات سره په 1906 کې د حافظ بابا په مزار باندې خدای بخښلی رحیم شاه رحیم خدای بخښلی ابراهیم خان شبنم صاحب خدای بخښلی محمد جان لوهار صاحب او دغه سي نور ګڼ خلک راغلي په شانګلې کې مشاعره کړې وه. جذبه هغه وخت کې چرته رسلورو کالو ما پدې کې د شانګلې یو فطرت صاحب نقیب احمد فطرت صاحب پکې راغستې و نور په شانګله کې شاعران نو ورسته د څو څو چې کله ما شعر لیکو نو ما سره د استاد زما استاد چې عملی تور زما علي حیدر جوشي کتابونه چو نو هغه زما دا وکړم چې علي حیدر جوشي زما استاد وو استفاده تیمه کړی د فنی تور او بیا ورسته ورسته زما نجیب الله شاهین صاحب زما په عمر کې لوګنه کې لوی دی شپږ اته کال نو بس دا هغه لاس زما په سر باندې پروت و زده کړې مې کړې دي نو بیا په څلور نوي کې په یو نوي کې ضیاءالدین یوسفزی صاحب ضیاءالدین یوسفزی صاحب او جانشیر خان یوسفزی شاکر الملک او ذاکر حسین جاجی صاحب او همایون خان او داسې ګڼو ملګرو جانشیر خان یوسفزی صاحب حافظ الپورې ادبي ټولنه جوړه کړه چې د هغې تر د یو نوي نه تر 1998 پورې د اگست میاشتې د 19 تاریخ پورې ضیاءالدین صاحب صدر په خپل هم پاتې شوی دی. ډېر فعال ډېر فعالیت لري د ټولنې لپاره د ادب لپاره. نو هم دغه ټولنې
د ضیاءالدین صاحب دی چې د ملالی یوسفزی پلار دی
بلکې مونږه ملالی یوسفزی د ضیاءالدین صاحب په وجه پیژنو. دنیا ضیاءالدین صاحب د ملالی په وجه پیژني. نو دغه ضیاءالدین یوسفزی صاحب د ډاکټر فتیمن خان خنجی د کتاب د مخکتنې بندر جوړ کو پاغه کې غیر تهي مشاعره او په 1904 نوي کې نو پاغه کې بیا مخفل لومبه کلام مو ویو هغه هغه پروګرام چې کوم هغه بندر چې هغه دلته په شانل کې داغه ادبي تحریک پیدا شو نن شو کړ دی واته ټولنه په شانل کې کار کوي خو لومبنه ټولنه چې دا زموږ د دې ټولنې سره د 1904 نوي نه دته د پوره ادبي ټولنې سره یې مولا پکې یې منل
صحیح نو حافظ الپوره ادبي ټولنه اوس هم فعال د افتوار غونډه کوي تاسو یې میاش کې سره راټولېږي
تنقیدی لسونه کو علمی نشستونه کو په املا باندې زمونږ ملګرو ډاکټر دا زمونږ کوم صدر دی نن سبا عدنان زیګر صاحب د بړګلې د کومه نوی املا چې دا په دې باندې هغه په شخصي سکولونو کې هم زړه کړی دی نشستونه کړی دی هغه ګرځي دا کار را دی چې په سکولونو کې هغه خلکو ته ماشومانو ته املا وخی او د ټولنې د بینر د لاندې هم دغه علمی نشستونه تنقیدی لسونه او ان شاء الله زه د ادب مینوالو ته زیر هم ورکوم د خپل دغه د عدنان زیګر صاحب د ټولنې صدر چې دی د ده په مرسته به ان شاء الله زمونږ د رودادونو وړومبی کتاب وړومبی برخه به ان شاء الله په دې شپږ اتو میاشتو کې هم چاپ شي په دې هم برخه به ان شاء الله بیا چاپ کړو.
صحیح. او ستاسو زیاتره مو څه لیکلي دي څومره لیکل مو کړي دي تاسې په دې دوران کې؟
دا داسې ده چې زما خپل ذاتي لس کتابونه زما په نوم چاپ دي چې په دې کې زما اته شعري مجموعې دي. یو د حافظ بابا د دیوان د متن تدوین املا ته هم اړولې او دویم هغه کې ما سره ټول ملګرو کار کړی دی اعزاز یې مال را کړی دی په دا وایم. بیا د حافظ الپورې بابا انتخاب شعرونه آسان شعرونه هم فهمه شعرونه چې پکې څومره وو نو هغه مې راغونډ کړي دي. دغه کتاب مې چاپ کړی دی او ته زما خپلې شعري مجموعې دي تر دې وخته پورې.
صحیح. د شعر نه علاوه نثر هم لیکې کله
کړي وایو وخت کې یو افسانه ته مې خواهش وو. هغه طاهر بنیري صاحب په ځلاند اخبار کې کار کوو هغه وخت کې په کوټه کې نو هغه له چاپ کړي هم وا خو بیا چې ما افسانه وکتلې نو ما ته پته ولګې چې دا افسانه چې څنګه لیکل غواړي زه نه شم لیکلې بلکې ما به نظم لیکو هایکو به مې لیکله کتاب به مې لیکله ما دا هر څه نه به ځان راوړم وخت وس چې دې کله کله چرته سندره ولیکم او ډېر لګا نور زه غزل لیکم.
صحیح. او تاسو دا غزل چې دي هنرمندانو خو نه دی ویلي؟
جی دا دې د تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو په علم کې چې مالا افغان ټلویزیون بلا غزل ریکارډ کړی دی په خپل هنرمندانو باندې او دا غین علاوه د دې وطن یو ډیر لوی سندرغاړی ډیر لوی نوم نعیم خان توري زما کلامونه ویلي دي هغه ډیر خلکو ته رسیدلی دي.
صحیح صحیح. نو بس الله مو کامیاب لره او زه خوشاله یم چې موږ سره مو خبرې وکړې. ستاسو نه سوره دې شو فضل رحیم لوهار صاحب د خبرونه په دې برخه کې
او غزل به درته ملګرو ته د ډالی ویټول او ریګن کو ته
ارشاد
ډاکټر اقبال شاکر صاحب پزما کده چې د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی د عبدالی د توري شرنګ خو چرت د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی.
واه.
د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی او ته خو توبه یو ځل یو باسه خوند نه وو په میخانه کې د جام کړنګ خو چرته تل نه دی او دوه خوشحال یې نن تپوس کوو ویل یې څه شو دوه خوشحال یې نن تپوس کوو ویل یې څه شو هسې نه وو تختی او رنگ خو چرته تل نه دی او شعر دی چې د خار په مینه کرنګ نشو د خار په مینه کې کرنګ د خار په مینه کرنګ نشو څه خبره نه ده د خار په مینه کرنګ نشو څه خبره نه ده د کلیوالي مینه رنگ خو چرته تل نه دی او شعر دی چې شعر دی مانا نه جی او که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري زمونږ د خپل غزل اهنګ خو چرته تل نه دی او شعر دی چې پکار د خپل دښمن په خپلو کې اولو ګورو پکار دا خپل دښمن په خپلو کې اولو ګورو کومه پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دی
واه واه ډیر ښه
پکار د خپل دښمن په خپلو کې اولو ګورو کومه پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دی او په یو سری پسې مخته په ګرځېدو پولیس شوی د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دی په یو سری پسې مخته په ګرځېدو پولیس شوی د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دی او کده چا سترګو کې سرور نه وو نشه نه کړو کده چا سترګو کې سرور نه وو نشه نه کړو لږه د خپل وطن د بنګ خو چرته تل نه دی او شعر دی چې لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا د پښتنو د سر قلم خو چرته تل نه دی او مقصد دی چې د خاموشي د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا ستاد راولو بنګرو شرنګ خو چرته تل نه دی د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی
واه ډیر خسته غزل دی فضل رحیم لوهار سے مننه چې موږ سره د شریک او درته وای چې دا غرونه چوي د غرونو سیمه چوي د ډېرې سوچوي دا سیمه خلق چوي د دې ذهنونو د خاري سیمونه لکه زرغون وي ځکه چې په زرغونه سیمه کې دوی ژوند کوي نو په په دغه کې شاپور کې الپورې کې یا د شانګلې په نورو سیمو کې چې کم ادب زیږیدلی تر اوسه پورې یعنی پښتو ادب ته د دې سیمې د شاعرانو یا د لیکوالو د په نثر او په ادب په دغه کې نظم کې څومره ونډه ده
داسې ده امیر صاحب چې د شانګلې په حواله سره زه ډېر خوشبین یم بلکې دا زه مبالغه هم نه کوم رښتیا خبره ده چې د شانګلې د پښتو په ادب کې د شانګلې تقریبا څلور اتیا کتابونه دي د پښتو دي چې په هغه کې نثر د ناول په شکل کې شته دی د افسانې په شکل کې ډاکټر همدرد د شانګلې پیداوار دی زموږ د ټولنې دیار لسکاله صدر پاتې شوی دی دغه په افسانه باندې ویاړو بیا که موږ شعر لره شو نو موږ بیا د شریف الله شریف صاحب د اردو کې یو ناول دی او شعري مجموعه ده پنځمه شعري مجموعه ده ما سره خوا کې ده پروفریډینګ لپاره نو زمونږ تقریبا دوه اتیا کتابونه د شانګلې نه پښتو ادب ته ورکړی شوي دي په شانګله کې زما خیال دی چې موږ په خلاص مټ باندې په یو مشاعره کې خپل شاعر لیږلی شو د شانګلې په لر اوبر پښتونخوا کې نه موږ سره د غزل شپاړس ولس شاعران دي چې موږ پرې ویاړو موږ پرې فخر کوو جی
صحیح بس په تاسو ټولو باندې موږ فخر کوو مننه هم درنه کوو چې د خپل قیمتي وخت نه مو څو شېبې موږ ته راوېستې یو غزل را ته بل واوروي بیا مو بس خدای په امانی وکړو جی
غزل به ډالۍ کوچې
مهرباني
د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره تیر ډیر دی
خسته
د چا پرنګ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره تیر ډیر دی او نمره تواخلا چې دی و په جنم امیر صاحب شعر دی چې نمره تواخلا چې دی و په جنم یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی نمره تا واخله چې دیو په جنم یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی او زړه د چا هم را نه چا پیر نه دی زړه د چا هم را نه چا پیر نه دی یاران لمانه که چا پیر ډیر دی
ډیر خسته
زړه چا هم را نه چاپیر نه دی یاران لمانه که چاپیر ډیر دی او د کم خلکو په هر څه کم دی د کم خلکو نه په هر څه کم دی چې وسایل لري په شمیر ډیر دی او ما پاکستان انتخاب کړی غنی خپلی څه کم نه دی خډیر ډیر دی او لوهاره ته یوازې نه یم په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی
واه
لوهاره ته یوازې نه یم په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی او د چا په رنگ د چا په سیر ډیر دی زلمی وس هم لسره
ډیر مننه فضل رحیم لوهار صاحب چې موږ سره مینه وکړه په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته
الله دې عزتمن لره مشال ټول اوریدونکو ته چې لږ وخت برداشت کړم ډیر مننه تاسو نه چې تاسو یاد کړم الله پاک درته ټول خیر او آباد لري
دا پیژندل شوی شاعر او لیکوال فضل رحیم لوهار چې موږ ورسره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې وې اوس مو له ګلبشری کاکړې مرکی اوریدو ترا بولم هغه د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او د شاعرۍ په میدان کې هلې ځلې شروع کړې دي هغه ارمان لري چې په دې لاره کې خپل نوم وځلوي او د ښځو مسایلو ته د حل یو لار پیدا کړي
د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ وسیدونکو په مسلم باغ کې د یونان کونسل نیسي دا وسیدونکو زمانو ګلبشره کاکړ او
صحیح تاسو ګلبشره کاکړ لسومره وخت راځي ادبي لزل کوي
دا می لدی رښنو غوخه کړی دی کوم وخت چې ما په 2014 کال کې هم یو څه شعرونه لیکلو هغه ته چې بیا ما حساب وکړ نو هغه وخت زما عمر 14 کال و نو دا هغه وخت ما دا شعرونه لیکل نو تر اوسه پورې مې داسې یو ځای کړی نه وو دا اول وار دی چې کتاب مې ولیکي
صحیح نو زمونږ اوریدونکو ته کوای چې دا ستاسو چې دا کوم کتاب تازه چاپ شوی دی نو مې ورته واخلې او په دې کې څه څه دی څومره شاعري ده دا کتاب څو صفحې دی
دا کتاب نوم څه کوم دی د کلام تر څو کلام دی ژوند
ها
او دا کتاب څه دی یو څل لاس صفحې دی
اها
په دې کتاب کې مختلف شعرونه دي او په دې کې انقلابي شعرونه هم شته او زميني محبت هم شته
صحیح کتاب چې تاسو چاپ کو د چاپ نو وړاندې مو چا ته خو دو په اصطلاح چې تاسو دا ډکړلې چې دا چاپول شي خ شاعري پکې د ولستې وړاندې کا چا سره مو مشوره وکړه چا ته مو کتاب خو دو
په دې کې ما خپل دا سوچ نو غوړ ډېر وخت چې ما شعرونه لیکل خو ما دا سوچ خپل نه و چې زبه دا یو وخت کې کتاب لیکم بیا به دا پر یو ځای کوم نو له دې سره یو څه چې ما خامخا ما د ماما لور دا خبره وکړه چې دا شعرونه ګر پر یو ځای کا او دا کتاب زنجو قبل چا دا څنګه مشوره ما ته نه درکړې نه ما لچا سره دا مشوره کړې د دې ما ته دا خبره وکړه بس یا ما دا کتاب سوچ کړو چې بیا موږ کتاب وینو
نو تاسو د ماما لور چې دا غا یعنی ادیب د شاعر د پویږي په شاعرۍ باندې سر خلاص
یا شاعر دا نه خوشال کې لري
صحیح شوق لري نو دا بیا تاسو چیرته چاپ کړه کتاب د قلم تر سوکا لاندې ژوند په کوټه کې چاپ کو کومې کتابخانه چاپ کو کوم پرنټر چیرته چاپ کو
په کوټه کې چاپ کو دم په کوټه کې چاپ کو چاپ سه اوس دې څورو ځله مخه دي په کوټه کې چاپ دي
صحیح نو په کومه کتابخانه کې خلک موندل شي
نو دا خو نن دا کتابونه کوم دي تر ما پورې نن را رسیدلې
ها
نو ما چې وکړل کتاب باندې پر کتاب باندې دا کتاب خانه چې کوم دا هغه نمونه دانی دي لیکل شوی نو کوم کتابونه چې ما څو کتابونه چاپ کړو هغه ما ګر دلته راوغښتل دلته د خپل کلی د پاره د خپل ځان د پاره ما چې دلته سوق واخلي
صحیح نو څومره پیسې دې پیراغلي لګښت په څومره راغ
پیسې لږ در شوق پر را دي ډیر وسته نه دي پاره
صحیح نو پیسې دې درلو دلې چې دا دې ورکړلې او دا دې چاپ کړي
او پیسې ونه خو درلو دي داونه پیسې نه درم
صحیح صحیح نو درته وای چې په کتاب باندې ته چالي کلم کړي کنه په دې نورو کتابونو باندې اکثر نور شاعران یا دیبان چې وي یو څه لیکل وکي نو تا ته چالي کل کړي په دې کتاب کنه
یا یا اې چمره ته لیکل نه لیکل په دې کتاب کوم دي ته شاعري سم کړي دا ما په خپل کړي د یوسف پر وطن باندې یوسف یو داسې یو شهید باندې یا یو داسې سیاستان باندې یو څه مینه محبت باندې چا ما ته لیکل نه دي کړی، دا ما په خپل سپک دي ما خبره لیکلي.
صحیح، ته په عام ژوند کې د نورو شاعرانو سره پیژنې، د خزینه شاعرانو سره یا نارینه سره؟ ستاسو په جنوبی پښتونخوا کې خو خزینه شاعران هم شته دي، نارینه هم شته دي، ځینې ادارې هم شته دي، نو ته چا سره پیژنې؟ ناسته پاسته لري څوک تا سره راشه درشه لري؟
یا دا خبره که زه درته وکړم، زه خپله هیچا سره نه پیژنم. دا رقم شزینه شاعرې چې کوم دي زموږ په علاقه کې، که زه د خپلې علاقې خبره درته وکړم، زه د نیسي اوسېدونکي یم په مسلم باغ کې. زموږ په شاوخوا علاقه کې یوه شاعر هم نشته، نه ما اورېدلې دي، نه ما ورسره لیدلې دي، نه ما له داسې شاعر سره لیدلې. زما عمر هم فلاله کم دی، دومره نه دی چې زه داسې په دې شاعري کې یا مخته تللی یم یا له چا سره مې لیدلې دي. بس دا اول وار دی کتاب هم لیکلی دی، اوس ما هم اگر څوک نه پیژني اوس به مې وپیژني.
صحیح، او دا تا چې ویلی چې دا کتابونه تا چاپ کړی دي او لا فلال په لږ تعداد کې دي، نو دا د کورنۍ غړو ته ورکړل که نورو چاته به هم ورکړي؟ څه پلان لري؟
دا مې فلال هیچا ته هم نه دي ورکړي، نن تر ما پورې راغلی دي. او دا مې سوچ دی چې کورنۍ غړو ته هم ورکوم او نور داسې چاته هم ورکوم، خپلو همزولو ته، خپلو سیلیانو ته، بل چاتم که چا داسې غوښته ورکوم.
او ډلې کوي به که نه خرڅوي به پې؟
یا خرڅوم یا نه، دغې ډلې کوم یې.
صحیح، او ستا د کورنۍ غړي چې دي ستا د شعر په باره کې څه وایي؟
زما د کورنۍ غړي داسې زما د شعر په دغسې څه نه دي ویلي، خو کله چې ما دا کتاب چاپ کوي نجیب امیر صاحب، زه درته وایم زموږ په علاقه کې چې دی د ښځو دپاره دومره پرمختګ ګرڅسته نه شي، یو څوک داسې یا پر مخ دي یا یو داسې کار کوي. نو ما چې کله دا کتاب چاپېدو خبره کوله، نو زما په کور کې زما ورونو ښه په دغه اجازه راکړه، ولې ایسې ولیکه چاپ یې کړه، ایسې هم داسې دغه نه ده کړي چې زموږ علاقه چې کوم دي ودې ته خاص اهمیت نه ورکول کېږي، نه وده شاعري ته، نه د ښځو و تعلیم ته، نه د ښځو بل داسې پرمختګ ته. په دا وجه باندې ما ته چا تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې دا ډېر ښه کار دی، لیا دی دي فلاله چا څه نه دي ویلي، اوس له دې بعده که چا څه راته ویل نه.
صحیح، نو تا لکه شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو؟ د نورو شاعري دې لوستې وه، په راډیوګانو کې دې اورېدلې وه، څنګه پوه شوې چې ته شاعره یې؟ او تا ولې شاعري شروع کړه؟ د څه شي نه دې الهام واخیست؟
دا څه څه درته وایم، له ډېرې کوچنیو څخه دا شاعري ما شروع کړې وه. نو خوند هم ډېر راکړي، له دې سره شوق لرم. کتابونه مو هم د پښتو غه کتل، په دا وجه باندې ما له شاعري سره مینه هم نوره ډېره پیدا شوه. ریډیو هم اورم په دا وجه باندې، نوره داسې خاص وجه نشته.
او د خوښي شاعران دې څوک دي؟ د نورو شاعري کله چې لولې نو د چا شاعري دې خوښي؟
شاعري خو مې د ګیلمن وزیر ډېره خوښېدله، او د منیر بنیري شاعري مې ډېره خوښېږي. او دلته زموږ د جنوبي پښتونخوا لورلای کې یو ځوان شاعر دی، شفیع الله شاهین، دغه شاعري مې ډېره خوښېږي. او ټول شاعران سره ما احترام لرم، هغو ته ټول شاعران شاعري مې خوښېږي.
صحیح، نن سبا خو د ټولنیزې رسنۍ چې دي ډېرې ځلیږي، مثلا ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، داسې نور یوټیوب دی، تاسو په هغه کې هم خپل شاعري خلکو ته رسوئ که نه؟
یا فلاله مې نه ده رسولې، نه مې دا سوچ کړی، فلاله مې نه ده رسولې، اوس د دې بعد نو که مې ورسول هم کېدی.
صحیح، څه ارمان لري په زړه کې تاسې ګلبشرې کاکړې؟
ارمانونه خو بیخي ډېر دي، خو زه خپله دا یو ارمان لرم چې د ښځو د حق لپاره اواز پورته کړم، او د ښځو دلته چې کوم دی د ښځو د حق ډېر مسله ده، دلته ښځو ته یو اهمیت نه ورکول کېږي. د ښځو د تعلیم دپاره نجونو په کورونو کښې ناست دي، یو وار خو زموږ په علاقه کښې ګرڅه تعلیم نشته. زموږ په خپل کلي کښې تر اتمه پورې خالي د نجونو اسکول دی، بس ښه سړی هغه دی چې د خپله لور ته د اسکول ولږي تر اتمه پورې پوهوي، بس بیا له دې بعده نه د ښځو تعلیم ته څوک تر توجه ورکوي چې پر بهار یې ولږي یا ښه تعلیم پوه کړي یا بل داسې دغه ته پرېږدي. ډېرې داسې نجونې ستاسې تعلیم یې کړی پر کور ناست دي چې هغو ته نه نوکري ورېله کوي، نه داسې څه ورېله کوي. زما دا خواهش دی، زه وایم چې ښځې هم د نران سره څنګ پر څنګ ودرېږي، که هغه په سیاست کښې وي، که لکه نرسې څنګه ډاکټر جوړېدلی شي، ښځه هم ډاکټره جوړېدلی شي. لکه څنګه چې نر انجینیر جوړېدلی سي، بل داسې څه جوړېدلی چې نه ښځم هغسې جوړېدلی سي، څنګ پر څنګ سي سره. دا زما یو ارمان دی چې پوره سي.
الله دې ارمانونه پوره کړه. ګلبشری کاکړې خبرې خو دې راته ډېرې وکړې، شعر راته واوره.
شعر په نو پسه حواله کې درته ووایم. بس اول اول شعر د زما د کتاب اول شعر یو داسې دی وایي چې اے وطنه ته اصلي غمی دې وخوړل، اے وطنه ته اصلي غمی دې وخوړل، آی ارمان ته غیرتي بچی دې وخوړل، د عثمان او د رازق په شان سړی دې سکړل، د عثمان او د رازق په شان سړی دې سکړل، څه باتور او ننګیالی زمری دې وخوړل.
یو بل غزل هم راته ووایه دینه علاوه، چې کوم داسې بل غزل هم کراته ووایه د دې سر سره.
یو داسې دی، دغه کار کې ځان نه خبر وسې، دغه کار کې ځان نه خبر وسې، هر څو کمالدار او خوشکلو ته سوالګر وسې، هسې ژوند وي خوږ لکه ماشوم داسې مزې کوه، هسې ژوند وي خوږ لکه ماشوم داسې مزې کوه، خو کله چې مین سي کباچا وي در په در بسې، تکه لري یاره د غزلو او ټپو ارمان، تکه لري یاره د غزلو او ټپو ارمان، راسه مینه وکړه نو شاعر بسې.
ډېر نو دا خلک چې مینه وکړي شاعر کیږي
کېدلی شي د هغه سبم ځایږي.
نو تاسو هم شعر لیکې؟
داسې نه شم درته ویله.
صحیح. نو مننه چې موږ ته مو وخت راکو په دې خبرونه کې در سره برخه واغسته. کور دې ودان ګلبشری کاکړ.
ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ ته وخت راکو. تاسو ډیر مننه. کور مو ودان.
دا وا ګلبشرا کاکړ. اوس په تلوتلو کې د فهمي آشنا په زمزمه د مجلې دا غنټړو.
وا څومره مستانوم په وشمو ویدا کېدم، وا څومره مستانوم په وشمو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، تر نیمو شپو بناستوم د سپوږمۍ په نندارا، تر نیمو شپو بناستوم د سپوږمۍ په نندارا، آخر بدا وژمو په خورېدو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، پیلې باور م بوال من کې د غرا، خوش پیلې باور م بوال من کې د غرا، د سوئی سکو رور وم په وشو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، د خیال پاس بسور د خوی قاف په لورې تلم، د خیال پاس بسور د خوی قاف په لورې تلم، ملک وم په مړوند د شاپیرو ویدا کېدم، ملک وم په مړوند د شاپیرو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار پخ کې دو ویدا کېدم، آمیرا چې شروع بشو بانګونه د سحر، هو آمیرا چې شروع بشو بانګونه د سحر، بے غم باپ شان د پښتنو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، د شپې بدا ستار په ترانو ویدا کېدم، وا څومره مستانوم، وا څومره مستانوم په وشمو ویدا کېدم.
د مشال راډیوي مجلې لومړی خبرونه تاسو واوریدله، اوس درته دویمه وړاندې کوو. په خبرونه کې لیکوال، شاعر او د راډیوي خبرونو وایاند او د کلتوري چارو کارپو اکبر هوتی میلمه دی. نوموړی د خیبر پختونخوا د مردان سیمې سره تعلق لري، چرته چې د ادبي دوستانو مرکه له تیرو دیشتو کلونو راهیسې فعاله ده. اکبر هوتی هم د یادې ادبي ټولنې یو فعال غړی دی. د دې خبرونې کوربه هم نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. نو درنو اوریدونکو، ستړې مشه د مشال ډیوی مجلې ته وګې، زه نجیب عامر یم. د هرې اونۍ په شاندونې هم د یو بااستعداده پښتون شاعر او لیکوال سره مخامخ یو، اکبر هوتی صاحب را سره دی. هوتی صاحب د خیبر پښتونخوا نه را سره دی. هوتی صاحب ستړي مشئ، په خیر اغله، او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوي.
ډیره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، ستاسو د کور ودانی چې تاسو زمونږ غږ رسوي دومره لري.
ډیره زیاته مننه. له مردان نه را سره یې کنه هوتی صاحب؟
بالکل، د مردان پښتونخوا نه سره یم.
صحیح. نو هوتی صاحب، ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي. تاسو وکالت هم کوئ، سیاست هم کوئ، دا ادب سره هم ستاسو سره کار دی. نو دا ټول کارونه څنګه په یو وخت کولای شي؟
نو نجیب امیر صاحب، بالکل هم داسې ده چې سیاست او قانون او ورسره ادب او داسې نور کلتوري حالې ځلې بس ژوند هم ځان ته چیرې په ترتیب کړی دی چې دا وخت کې به دا کار کوو، دا وخت کې به دا کار کوو، نو اسانه شوې ده.
صحیح. او د دې تر څنګ اورېدونکو، هوتی صاحب چې دی ډېر ښه ویاند هم دی، په راډیو کې خپرونې وړاندې کوي. نو دغه معلومات هم که زمونږ اورېدونکو ته ورکړي چې په کومه سیمه کې او کومه ریډیو کې اورېدونکي تاسو اورېدای شي.
نو که زه تاسو سره خپل داسې لنډه پېژنګل وکړم، نو بیا به دا کې به دا خبر راشي. نجیب امیر صاحب،
سمه ده،
زه په پوری اوتی مردان کې زیږېدلې یم. تعلیم مې چې دی، په تعلیمي توګه ما د قانون ډیګري غشته ورسره مې ایم فیل کړی دی، او ایم فیل مې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز چارسدې پوهنتون نه کړی دی، د پښتونخوا ابي وسایلو په حواله باندې. د دې نه علاوه د هایکورټ وکیل یې مقالت کوم، او د شعر او ادب سره مې علاقه ده، او د ریډیو پښتونخوا سره د تیرو سوار لسو کالو راسي اوم چې دینو د یو قربه په حیث، د یو پریزنټر په حیث باندې چې دینو، د براډکاسټر په حیث باندې خپرونې کوم، ادبي پروګرامونه او کلتوري پروګرامونه چې دینو پاغې کې برخه اخلم. دغه رنګه د محکمې ثقافت چې د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه کې مې یو درې کاله د ژبې او د ادبیاتو چې کوم نو د هغې د ماهر په توګه مې کار کړی دی.
ستاسو په برخه ماشاءالله ډیر کارونه دي. هوتی صاحب، الله مو په ټولو چارو کې بریالي لره، او دا ستاسو کارونه وخت په وخت کار یم. تاسې د رسنیو لارې ستاسو د دې هلو ځلو نه خبرېږو. نو په دې منځ کې شاعري له څومره وخت ورکوئ هوتی صاحب؟
نجیب امیر صاحب، شاعری خو یو داسې عمل دی چې هغه خو لکه مونږ په انګریزي کې وایي گاډ گفټډ، نو هغه خو چې کله شاعری شعر غواړي چې زه د تخلیق شم، نو بیا په خپله راځي. هغې لپاره هم خو څه خاص وخت نه، خو د احساس خبره ده، د آمد خبره ده چې راشي، نو هغه هم پکې ولیکو، شعر پکې ولیکو.
صحیح. او د مردان سیمه خو هوتی صاحب د غزل لپاره اسیم شهرت لري، نو هغه د پخوانه په دې سیمه کې ډیر د نامې جامې شاعران تیر شوي دي. اوس دغه دور تاسو ته پاتې دی، تاسو همزولو ته. نو دغلته د څومره ادبي ټولنې دي، او تاسو ورسره څومره تړون لري؟
اسې خو ادبي ټولنې دلته نجیب امیر صاحب ډیرې دي، خو په د پښتونخوا په فعال ترین ټولنو کې د مردان چې کومه ټولنه ده، د ادبي دوستانو مرکه مردان ده، چې تقریبا د 1399 کې یا 1980 کې تقریبا چې دنو دا ټولنه جوړه شوې ده. تر دې دمه دا هر جمعه خپل تنقیدي مجلسي اجلاسونه کوي، غونډې کوي. د دې ادبي ټولنې لاړه چې کوم د ادبي دوستانو مرکم مردان په نوم باندې خپل پیژنګلی لري، نو په 100 کتابونه چاپ کړو، غونډې کوي. او دا هم زه دلته په ویل غواړم چې د مورنو ژبو المیر وس پړو منیزل چې زمون په هیواد کې کړی ده، نوم دې مرکې مردان کړی ده، چې د دې په بانیانو کې ډاکټر پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت او فیض الله فیض صاحب او عبدالرؤف عارف صاحب او روحان یوسفزی غونتا تکړه او ښه ادیبان چې د دې بانیان دي.
صحیح. او هوتی صاحب، زما ذهن کې به ځینې تپوسونه نور مې خو چون د یو شاعر سره مخامخ یو، نو ستاسو نه یو غزل د خپرونې په دې برخه کې اورو، بیا به نورې پوښتنې زه کوم. صحیح ده؟
نو ډیر ښه ده، خو زما یو غزل ډیر ویل کیږي، زه خواهش لرم چې تاسو ته لږ زمزمه کې ووایم.
دا خو به ډیر خوند وکړي په زمزمه کې چې وي، خو دا اورېدونکي زمزمې اسې هم ډیر خوښي. زما هم خوښیږي هوتی صاحب، کاشکې زما آواز ښایسته وي، ما هم درته څه زمزمه کړې وي، خو زه ستاسو زمزمه به اورو.
ما وی چې ستاسو دومره لکه د پروګرام پوان شته چې زه پکې خپل غږ زمزمه کوم، نو ځکه مې اولی وی چې
ډیر خوند دی وکړو. دا خو ډیر به خوند وکړي د هوتی صاحب په آواز کې به زمزمه واورو، او ما خو ستاسو شعرونه ستاسو په غږ اورېدلي، خو زمزمه به ما اورېدونکو راځي چې هوتی صاحب
زه خو د زمزمې مخکې دا خبر کوم بیا زم کو زه وکیل نوم نه بس سندرغاړی وم نو بس پاغې دغه باندې جی زما دا غږ اورې تاسو
صحیح صحیح اورې له خیره
جی دا غزل چې پتا مئن شم پزان باندې مې اور اور پورې کا د زلمی تو پہر ارمان باندھ میں اور 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 پور کام پ محبت کی گور سمرا خود غرض شما پ محبت کی گور سمرا خود غرض شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پور کا دزل میں تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پور کا
نجیب امیر صاحب دیکھو خو شعرون ڈیر دیو دو شعر پاکی بدغ شان ویم تا خو میں صرف تاسو دخپل غگ دا کوچے استاد د سپین مخ نه می طواف کړ د مینی پلار ایمان می راوړ ک ایمان باندې می اور پورې کو او ژوند د قوم د ازغو د سکروټو خار کې ګور په نفس او په شیطان باندې می اور پورې کو او هغه همزور ته ویل زما منی او کنا د ستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور پورې کو
مننه اکبر جان دا سم دا خو چرته ما اوریدل دا کوم هنرمند د غزل ویلې فکر کوم کنه
دا خو ډیر هنرمندانو ویلی دی نجیب امیر صاحب دا د ښه شهرت لرونکي غزل دی دا فضل وهاب در د دې کمپوز کړی دی او دا بیا سرفراز او خالد ملک او ډیرو زیاتو سندرغاړو دا ویلی دی بس ما وی چې نه زه تاسو ته په خپل ویم دا خپل غزل
دا خو ډیر خوند کوستاسو نور شاعری چې کومه دا هنرمندانو ویلی دا
ډیر ویلی شوی دا ما چې دنو انقلابی نظمونه داسې د سیاسي سوچ او فکر نظمونه مې ویلی شوی دي دغه رنګ چې دنو غزل مې ویلی شوی دي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه خود زړه په لګېدو کېږي داسې نورم ډیر ویلی شوی دي د ریډیو نه د پاکستان ټلویزیون نه ویلی شوی دي نو زمزم شوی دي د سندرغانو هنرمندانو په خپل خو غږ باندې د ما غزل خو کړی دی
صحیح او تاسو کتاب چاپ شوی دی هوتی سب کنه
بالکل جی زما کتاب چاپ دے پدو زرا لس کے زما شاعری کتاب چاپ دے پدو زرا سوار لس کے بخن غوالم پدو زرا سوار لس کے او زما دے شاعری دے کتاب نوم دے زما خیال دے محبت تے نو پاگے کے دا سے رومانوی شاعری دے دا سے نورم پکے ما چکم دے شاعری کوشش تنا پاگے کے دے
صحیح او تی سے یو پختنه ذہن ترازی زد ډیرو لیکوالو استاد په ګډون باندې شاعرانو د دغه چې ګورم نو په دې تیر سو کلونو کې کتابونه کم مخه ترازی آیا دا ټولنیز رسنۍ دي چې مونږ کول شو سل تخپل اثر خبرو کو او ردونکو ته ورسو یا لستونکو ته کسبل وجم کې دي چې کتابونو چاپای کې سم مسله د قیمتونو لوړ شو کسو وجه د لکه کتابونه کم چاپیږي
ډیر ښه سوال تاسو کو نجیب امیر صاحب د دې بنیادی دغه دی وجوهات یو یو د ټولو نه غټه وجوه وجه دار چې ګرانی ډیر زیات او کاغذ ډیر زیات ګران شو قیمتونه ډیر زیات شو د پرس خرچې ډیر زیات شوې چې د نن نه لس پنځه لس کال مخکې په یو کتاب باندې ډیر زیات روپۍ خرچ راتل اوس پاغي یو لک روپۍ خرچ راځي او تاسو ته خو پته ده چې پښتو ژبه خو زمونږ د هیواد سرکاري ژبه نه ده د تعلیم ژبه نه ده د ضرورت هم ته چانه محسوسېږي نو دلته خو غټه ستونزه ده چې شاعر کتاب چاپ کینو هغه بیا په زیر دی چې خلک یې ته په پیسو واخلي هغه بیا خلکو ته ډالۍ کوي نو د کتاب سره ګټه هم داسې هغې ته د پښتو د کتاب نه میلاویږي او بل دا ده چې کله نه ټولنیزې رسنۍ راغلي دي سوشل میډیا راغلې ده نو د هر چا کوشش دا دی چې ټولنیزو رسنو په ذریعه باندې خپل افکار او خپل شعرونه او خپل غزل خپل فکر چې دی نو هغه خور کې بس پاغې باندې خپله تنده ماته کی نو دیم یو بنیادی وجه ده چې اوس مونږ ته میډیم ملو شوی دی شاعرانو ته تو د غور ته ملو شوی دی مشینری ورته ملو شوی دی نو هغه په اسانه باندې خپل غږ او خپل فکر خلکو ته رسوي نو دغه هم یو وجه کیدی شي
صحیح او تاسو په خپل سمره په ټولنیزو رسنیو کې فعال اکبر وتی سه
نو نجیب امیر صاحب د کله نه خو چې دلته فعالیت د ټولنیز رسنو راغلی دی نو موږ په هغې کې خپل کوشش کوو. که زه دا ویم چې د 2009 د 2010 نه زه چې دی نو خپله هم سیاسي کار خپل ادبي کار خپل سماجی کارونه چې دی نو دا زه هغه خامخا هغه په هغې باندې ورکوم چې زه خپل خلک خپل مینه یا د بهر دنیا خلک هغه زه د خپل کار د خپل سرګرمو نه د خپل فکر نه دا زه خبر کړم که هغه زما نثري کار دی که هغه زما د نظم په شکل کې شعر دی یا کلام دی یا زه تجزیه ده یا نور څو د سرګرمۍ دي نو هغه زه په ټولنیزو رسنو باندې هغه خپروم.
صحیح. او اوتی صاحب دمره ته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له راتګ نه وروستو چې کوم ادب تخلیق کیږي د دې معیار هغه د کتابونو د ادب نه ښکته دی پورته دی برابر روان یو دغه قسم کرا ته وکړي
یار کو د شاعرۍ په والا باندې دی نو مونږ وګورو نو ډېر ښه نوي نوي شاعران هم دي چې ډېر ښه فکر سره راځي ښه شعرونه دغه کوي خو بیرته بیا هم زه د یو خبره کول غواړم د هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنو په وجه باندې د کتاب چې کوم کلچر نو هغه ډېر زیات کم شوی دی او د شاعرۍ دپاره هم خوشحال بابا هغه شعر خو ماته یاد نه خو هغه هم وایي چې د شعر دپاره علم انتهایی ضروری دی او یا زده کړه مطالعه دا ډېره زیاته ضروری ده نو د دې موږ ته غټه ستونزه ده چې زمونږ د مطالعې او د کتاب لوستو کوم کلچر دی نو هغه ډېر زیات کم شوی دی د دې په وجه باندې زموږ په تخلیقاتو باندې اثر شوی دی نو دا شاعري په تخلیقاتو کې یو تخلیقي.
صحیح بالکل. تاسو په دې لار کې ډېر پخ قدمونه اخیستي دي ښکلې غزل لیکي نو اوس را تصور وي د خبرونې په دې برخه کې هوتی صاحب
یار ما خو مخکې خو به داسې وه چې زمونږ یاداش به دغه اوس د عمر هغه دغه تیریږي نو هغه یاداش کمیږي خو زه کوشش کوم چې شعرونه درته دغه کړم چې د غزل څه شعرونه دي هسې خو ما سندره هم ډېره لیکلې ده نظم مې هم لیکلې ده خو دې ټایم کې زه په خپل یاداش باندې زور ورکوم نو ما ته لیک کې څه پراته نه دي باید چې ما ته خپل کتاب پروت و خو بس دغه دی چې شعر دې دا د دې تسکین مانیروال صاحب یو غزل و د هغې په تاثر کې بیا ما ولیکه چې د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چېرته رسي د زړه تعلق دی لاروی سلام ته چرته رسی کیسه د مینې دومره زر انجام ته چرته رسی او امیر صاحب شعر دی چې مینه کوما خو خیرات د دیدن نه غواړم
واه واه
مینه کوما خو خیرات د دیدن نه غواړم سر چې شټک نو بیا د عشق مقام ته چرته رسی او شعر دی چې ژوند د رڼا او د تیارې د پټپټونی نوم دی
واه
ژوند د رڼا او د تیارې د پټپټونې نوم دی غوټۍ چې ګل شي د سحر ماښام ته چرته رسي او شعر دی چې ښکلي به ډېر وي په وطن کې څه کمی به نه وي ښکلي به ډېر وي په وطن کې څه کمی به نه وي خو په ښایست کې به زما ګلفام ته چرته رسي او منم رقیب به په دې کلي کې نیک نام یادېږي منم رقیب به په دې کلي کې نیک نام یادېږي خو محبت کې اکبر جان بدنام ته چرته رسي
نو اوتی صاحب تاسو په خپلو دوه غزلې مو چې واورولې په دې کې مو خپل تخلص استعمال نه کړ هوتی چې کوم دی یوازې اکبر جان باندې مو اکتفا وکړه دا ولې
بنیادی وجه دا ده چې اکثر ملګری ما ته زیات تر اکبر جان مې دویمه خبردار چې زما نوم سره چې هوتی دی نو دا تخلص نه دی بلکې دا زما چې کوم چرته زه اوسېږم نو دا د هغې علاقې په دغه باندې دی نو زما د شاعرۍ په حوالې چې زما تخلص نشته زما خپل نوم دی بس او دا هوتی چې دی نو دا زه د خپلې علاقې د سیمې د پېژندګلو په وجه باندې زه چې دی نو کاروم هوتی نو دغه وجه ده چې تاسو یو شعر نیم کې اکبر هوتی پوره ما دا کړه خو هغه شعر مې نه یادېږي نو دا چې دی نو دغه وضاحت مې ته په دغه بنیاد وکړو.
صحیح. بس بالکل ما وی چې اوریدونکو په ذهن کې که پښتنه راغلی چې تاسو جواب کوي نو هوتی صاحب څومره شاعري به مو کړې وي کتاب خو تاسو تقریبا لس کاله پخوا چاپ شو د هغې نه پس به ډېره شاعري در سره جمع شوي
یاره ډېره زیاته دا اوس خو چې ما تاسو ته کوم شاعري وینو دا چاپ شي شاعري ده ناچاپ شاعري مې د دې کتاب نه ډېره زیاته کړې ده خو یو خدای چې وخت نه لرم چې زه دا کتاب راټول کړم او بل کتاب چاپ کړم ځکه چې ما د نظم نه علاوه ما
سره د نثر ډیر کار دی. ما تحقیق کړی دی په د پښتونخوا په بیوسایلو تیار کتاب پروت دی. ما د قانون او ادب باندې چې دینو کتاب لیکلی دی هغه را سره تیار پروت دی. ما افسانې لیکلی دي. ما اوس چې دینو د یو پرایویټ ټی وی دی هغه لپاره چې دینو ما یو مزاحیه ډرامه لیکلو چې تقریبا یو سل اته دېرش اپیسوډ دغه شو یو ریکارډ یې جوړ کړ د خواخینګور په نوم باندې. نو دغه سکرپټ رائټینګ هم کوم د ټی وی لپاره ریډیو لپاره. نو شاعرۍ ته مې لکه پام دی چې شعر راشي وی لیکم خو دا سنجیدش کتاب ته نوم لکه تاسو وختي پوښتنه وکړه نو کنی ما دا ما سره دومره شاعري ده چې دا غینه ما په ډبل د کتاب نه چې کم می چاپ کړی دي دومره شاعري چې دوه کتابونه ته چاپ کیږي خو که وخت مې ولرو او وسایل مې ولرو نو کتاب به چاپ کوم.
صحیح. تاسو د ډرامې ذکر کو د دې ډرامې ځینې برخې ما کتلې دي او تاسو ډېره خوندوره ډرامه وه او دومره ډېر قصتونه چې وچلېدا نو د دې نه معلومیږي چې خلکو به دا خوښوله. نو داسې اراده لري چې په دې فیلډ کې په دې میدان کې په دې څانګه کې نورې ډرامې ولیکئ نور کار هم وکړئ.
ولې نه ما د دې نه لامون ډرامې لیکلي دي چې هغه موږ ورته ټریجډي ډرامې وایو هغه نشر شوي دي د دغه پرایویټ چینل نه. دا چې د نو سموکا ملاویږي پلیټ فارم ملاویږي نو امیر صاحب زه بالکل هغې ته خوشحالیږم ډرامې لیکلو ته ځکه چې ډرامې کېدای چې هغې کې پوره زموږ کتار سیس کېږي زمونږ چې کومه ټولنه ده زمونږ چې کومې ستونزې دي که هغه زمونږ سماجي ستونزې دي که هغه زمونږ ټولنیزې دي یا زمونږ سیاسي ستونزې دي نو هغه مونږ په ډرامه کې ډېر په ښه طریقه چې دی نو هغه مونږ راوستي شو هغه مونږ شاملولی شو او هغې سره زمونږ داسې د زړه غبړه سوزي. نو که مونږ ته پلیټ فارم ملاویږي نو چې څنګه خواخینګور کې مونږه کورنی مسایلو سره سره د چاپرچل ستونزې د سماج ستونزې چې دینو هم راغشتي او هغه هم په غیبه باندې مو مکالمې لیکلې نو دا څه کولی شي چې په آینده وختونو کې وکړو شو.
صحیح. او ستاسو نن سبا چې کوم رجحان دی طبیعت مو چې دی نو څه سره جوړ دی ډیر شعر سره که د نثر سره؟
زما خو طبیعت دا دی چې زه شعر اورم موسیقي اورم ډیره زیاته اورم موسیقي مې ډیره زیاته خوښي چې موسیقي اورم نو لازمن خبره شو چې زما رجحان به شعر طرف ته ځي. خو د شعر سره سره ما خو ځان نه دی تللی زه نثر په لوم ډیر سنجیده یم او په نثر کې بیا زما تحقیق طرف ته داسې څېړنې طرف ته چلی نو موډ ډیر جوړیږي چې را څه نوي سیزونه چلی نو را برسېره کړو وانو خلکو ته کېږدو اوسه تحقیق وکړو چې هغه مونږ په دې معاشري لورې ټولنې له یو نوی کار ورکړو.
مننه. او تاسو په تاسو مخکې ویلې چې افسانې مو لیکلې څومره افسانې به مو لیکلې او موضوعات یې څه دي؟
یاره ما تقریبا تر دا دمه با د لسو نه زیاتې افسانې لیکلې چې د هغې نه جدا یو کتاب جوړیږي خو سمې روکې کړې دي سشته سه چاپ هم دي. زما په افسانو کې موضوعات خو نفسیاتي ایشوز او مسلې هم دي خو د هغې نه زیاتې چې نن زما په افسانو کې چونکې زما سیاسي یو سوچ او فکر دی د وطن د خپلواکۍ او د سوکالۍ او د دې نو زما په افسانو کې هم هغه ټچ پکې ډېر مونږ شي چې کم شخصي ازادي ده کم چې دینو قومي ازادي ده یا داسې نور مضامین چې دینو هغه ما په افسانو کې یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه خو هغه ما شامل کړی دي.
صحیح. اکبر هوتی صاحب در ته وایي چې یو لیکوال دپاره فنکار دپاره شاعر دپاره له یو سیاسي ګوند سره تړون دا ګینې ضروري دی کنه دی آزاد هم خپل فعالیت کولی شي په کوم لحاظ به د مینوال بیا ډیر زیات وي؟
ډیر ښکلی سوال لوکو بلکې زما د خوښې سوال لوکو نجیب امیر صاحب د یو شاعر دپاره د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ډلباز سیاست یا د یو سیاسي ګوندي سیاسي چرته موږ وایو دا د دې لپاره هیڅ لکه ضروري نه دی لازمي نه دی خو د یو لیکوال لپاره او د یو شاعر لپاره سیاسي ادراک او د خپل وطن په مسلو پوهېدل انتهایی ضروری دي. کچر یو شاعر د خپل چاپرچل په ستونزو نه پوهېږي دی د خپل خلکو په مسایلو نه پوهېږي دی په خپل وسایلو نه پوهېږي نو د په شعر کې به هغه طاقت هغه زور نه وي کم چې پکار وي ځکه چې هر انسان هر لستونکي هر اوریدونکي د شاعر په شعر کې خپل ځان ګوري خپل محرومې پکې ګوري خپل محکومې پکې ګوري خپل خوشحالی پکې لټی. نو خپل یعنی هغه نفسیاتي اړخ ته شعر چې کوم دی نو هغه هر انسان هغه پاغې کې هغه لټی. نو چې اوس په یو شعر کې بخنه غواړم دا لفظ اکثر استعمالیږي چې مونږ صرف لکه د محبوب د یو خاص دغه سره مطلب هغه ذهني عیاشي کوو، نو خو بیا ذهني عیاشي شوه او که نه مونږ په شعر کې د ننګ خبر هم کوو، په شعر کې مونږ د وطن د وطن د خایس د خپلو مسلو د خپل وسایلو یعنی دا ټول فکرونه په یو رومانوي اندازې کوو، نو بیا به دا د هر چا خوښېږي.
صحیح. او تاسو اکبر هوتی صاحب تر څو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې سره تړلی وای، نو اغلته مخبل فعالیتونه کله رڼا لګ رڼا په واچوي وای او څه ګټه مو رسیده د پښتنو ادیبانو شاعرانو ته؟
خو دا دام یو خو دغه چې په غیبه نیما تقریبا ستاسو د ریډیو سره وخت په وخت باندې پیغام خبرېم کړي دي. زه د 2014 نه تر د جون 2013 پورې د کلتور محکمه کې ما د لسانيات او د ادبیاتو چې کوم څنګه نه زده غیړومبه د تاریخ رومبه دغه چوم زیموارم په کلچر ډیپارټمنټ کې یا په د ثقافت محکمه کې په دې دوران کې ما چې کوم په خپل دغه کې زیموارو کې کوم سیزن شروع کړو نو په هغه کې د ټولو نه اهمه یون مجله و. یون مجله
صحیح.
یون چې دې نو دا چونکه موږ په پښتو کې تک ته وایو او دا په دې ډارډک فیملی کې جیبی دی په هغه کې د سپوږمۍ رڼا ته وایي.
صحیح.
نو د یون دا او دا دا اچیومنت زه ځکه راولم چې دا په ریکارډ راشي چې یون د دې ملک بلکې زه خو ورته کوم په د وړ په سطح باندې ویم دا په لسو ژبو کې چاپ و، د خیبر پښتونخوا په لسو ژبو کې، چې په دې کې په پښتو کې، په انګریزي کې، په اردو کې، په هنکو کې، په کوار کې، په سرایکې کې،
ماشاءالله،
او په ګوجری گاوری کې، په کوستانه کې، په توروالی کې، دا سلس پورې جبې وي چې په یو مجله کې په دیلس واړو جبو کې آرټیکلې چاپ وي. او نو دا دا زمونږ یو انیشیټیو یا یو کار ما کړو. د دې نه علاوه مونږ رایټرز کلب جوړ کړو، هغه نه علاوه مونږ کلچر پالیسی چې د خیبر پښتونخوا کوم کلچر پالیسی او د تلسم ترمیم نه پس چې کله کلچر ډایریکټریټ هغه راغی نو په دغه دوران کې مونږ د کلچر پالیسی د ټیم چوم نو برخه هم مونږ کلچر پالیسی جوړ کړه. خو بیا ډیر سرګرمی مونږ فعالیت لرو، نشتر حالم پرانیزو، هغه رینوویشن هم کوو، په هغه کې مونږ سرګرمی د موسیقي پروګرام تھیټر په هغه کې مونږ وکړي، میلی مکړي. او بیا یو وخت داسې راغی چې مونږ کوم پروجیکټ یو نو هغه پروجیکټ په لسته تام ته ورسید. خو ما بیرته کوشش ونه کړ چې زه دلته پاتې شم، ځکه چې زه خو وخت نوم په سرکاري نوکرۍ او زه ما داسې آزاد غونته مزاج نو زه واپس خپل وکالت ته راغلم.
صحیح. نو بشک په هغه دوره کې ستاسو ګټه لیکوالو ته، شاعرانو ته او کلتور سره تړلو خلکو ته رسیدلې ده او الله مو همداسې لره. او زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو ده، خو که یو غزل ستاسو نه یا سندره یا شعر څه بل مور هوتی سه؟
یو دو شعر به ویم د مختلفو غزلو، ځکه چې ماته خوش مخې ته د لیک په شکل کې ما زه به د موبایل نه تاسو سره خبرې کوم او بیا تسلسل ماتېږي. نو دا دی چې یو دو شعر دی چې ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، د لاس را کړنو دغه یې تعبیر دی.
ډیر خسته
ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، کدی لاس را کړو نو دغه یې تعبیر دی. ما ته وای څنګه یې زه ورته وایم، ما ته وای څنګه یې زه ورته وایم، د وطن ته ګوره دغه می تصویر دی.
ډیر.
او دا سو شعرونه چې دا خو په موسیقي کې ملي شوې دي، خو ما ته اوس دې ټیم کې نور نه راځي زین ته. نو دا به درته ویم چې محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي.
ډېر ښه.
او خپې چې تڼاکې کینو هله به جانانو ګټې، خپې چې تڼاکې کینو هله به جانانو ګټې، دا نه په ناست کېږي نه په جړېدو کېږي. او بند کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي؟
واه ډېر ښه.
بند کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي، بهر روزه دا د سر په ماتې دو کیږي.
واه.
او راشه مسکې ش په غمونو باندې ور پورې کا.
ډېر ښه.
راشه مسکې ش په غمونو باندې ور پورې کا، دا ژوند لکه د ګل په وړې دو کیږي.
ډېر ښه. ست شعر
او اکبر حضرت پریوتل پکم ملار کیږي.
ډیر ښه.
اکبر حضرت پریوتل پکم ملار کیږي دغه کیسه خو د نظر په خوګیدو کیږي. محبتونه نه په مال نه په پیسو کیږي، محبتونه خو د زړه په لګیدو کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ښایسته غزل چې تاسو اورید دا د اکبر هوتی صاحب غزل او د دې خبرې خوږې دي، شعرونه هم خواږه دي، خو وخت نو بس همدومره. هوتی صاحب ډیره مننه چې مینه مو راسره.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب ستاسو چې زما دا غږ دا کمزور غږ و خدا زما دغه ته ورسېد، اوریدونکو ته نو زه خوشحاله شوم چې زما غږ اوري او زما شعر اوري. ډیره مننه نجیب امیر صاحب.
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره. د مشال
پختونخوا دزړه ټوټې بجوړ